بعد استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم عصمت چارون باشین. چارون صاحب بفرمایید.
مننه سرور صاحب، ستړی مشه قدر منو اوریدون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ساعت 8 بجې شوې په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي سربېره پر دې چې 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت په لوی اختر کې له طالبانو سره د اوربند په اعلانولو غور کوي. خو لمړی د دې ساعت خبرونه واوري. نن په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د 9 کالیزې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د پاکستان نوي صدر اعظم د کابینې ځینې غړي معرفي کړل او د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله نن په کابل کې د افغانستان له ټیم سره دوستانه مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالي شورا او د علماو شورا غړیو ته وویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه سلام مشورې روانې دي او خپله پرېکړه به د هغو سپارښتنو په رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کېږي. د افغانستان د علماو سراسري شورا او د سولې عالي شورا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت هم اوربند اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کېږي. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان 9 کالیزه لمانځل کیږي. د پاچا امان الله خان تر مشرۍ لاندې افغانستان په 1919 میلادي کال له انګریزانو خپلواکۍ اعلان کړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې ورځې په مناسبت یې ځانګړو مراسمو ته امنیتي تدابیر نیولي دي. د دفاع وزارت مرستیال او د کابل د ګارنیزیون مشر جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه کار چې د افغانستان د خلکو په نمرکو سرتیرو پورې تړلی دی، دا دی چې هغوی به د خلکو د ساتنې لپاره له هیڅ هڅې ډډه نه کوي. د پروان والی فضلالدین عیار د خپلو پولیسو په تشکیل کې اصلاحات غواړي. فضلالدین عیار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د پروان د پولیسو په تشکیل کې یو شمېر غیر مسؤولو او غیر مسلکي کسانو بې نظمي او ګډوډي ته لاره هواره کړې ده. فضلالدین عیار وویل د کورنیو چارو وزارت د دوی پر شکایتونو غوږونه کاڼه کړي دي.
پولیس نگهبان شهر است. پولیس باید امنیت
بیاره. دی وای پولیس ته شهر ساتون کی دی. پولیس باید امنیت ټینګ کړي، نه دا چې د پولیس موټر د قدرت د مالکانو د دروازو شاته ولاړ وي. د پروان والی وویل چې د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې د غیر مسؤولو او غیر مسلکي کسانو د موجودیت په اړه ولسمشر ته هم شکایت کړی دی. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې نن یک شنبه په کابل کې مسابقه لري. دواړه لوبډلې به نن ماښام د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د 9 کالیزې په مناسبت د کابل په خازي لوبغالي کې دوستانه لوبه وکوي. دا له څو لسیزو وروسته لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ لوبډله افغانستان ته راځي او مسابقه کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې لوبې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړي دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون شنبه د خپل کابینې مهم وزیران معرفي کړل. د پاکستان نوی صدر اعظم پرون د خپل هیواد د ولسمشر ممنون حسین په حضور کې لوړه وکړه. عمران خان د لوړې تر مراسم وروسته د کابینې د وزیرانو غیر مکمل لست خپور کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشی ټاکل شوی او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر پرویز خټک د دفاع وزارت ته نومول شوی دی. د پاکستان ملي جرګې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره په 106 اویا مثبت رایو عمران خان انتخاب کړ. عمران خان پرون عارف علوی د جمهوری ریاست لپاره کاندید کړ. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد یې د توغندو په برخه کې د خپلو ظرفیتونو د لوړولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي او راتلونکې اونۍ به یوه نوې جنګي جټ الوتکه نندارې ته وړاندې کړي. برید جنرال امیر حاتمی دا سرګندونی په داسې حال کې وکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ایران د وسلو د پروګرامونو او په سیمه کې د نفوذ مخه ونیسي. فارس نیوز خبري آژانس د حاتمی په قول وویل لومړیتوب د توغندوی پروګرام پراختیا ته ورکوي. د همداراز ویلي چې ایران په دې برخه کې په ښه حالت کې دی، خو اړتیا ده چې انکشاف ورکړي. د ایران دفاع وزیر حاتمی دا هم ویلي چې نوې جیټ الوتکې به د اګست په 22 د ملي دفاعي صنعت د ورځې د لمانځنو په مناسبت عام ولس ته ښکاره کړي او خلک به یې الوتنې وویني. د ایران هوایي ځواک د نړیوالو بندیزونو او پر دغه هیواد د تحریمونو له کبله د ظرفیتونو د په جوړولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. کرملین وایي د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر په خپله پرونۍ شنبه کتنه کې د اوکراین، سوریې، ایران او د ګازو د مهم پایپ لاین په شان د جدي موضوعاتو په اړه 3 ساعته خبرې وکړې. دا خبره د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف نن یکشنبه سهار خبریالانو ته وکړه. دا له برلین څخه بهر په میسبرګ ماڼۍ کې د انګیلا مرکل او ولادیمیر پوتین د پرونۍ کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. د دوو هیوادونو د مشرانو د خبرو ډېر لږ جزئیات څرګند شوي دي. ویل شوي چې د جرمني او روسیې مشران به کومه ګډه خبري غونډه ونه لري او رسمي اعلامیه به هم خپره نه کړي. او په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال آسیایي لوبې پیل شوې. د لوبو د پیل رسمي مراسم د اندونیزیا د پلازمینې جاکارتا په بونکارنو لوبغالي کې ترسره شول. په سټیډیوم کې پرون 240,000 کسان د نندارې لپاره راغونډ شوي ول. په دې مراسمو کې د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدیدو هم ګډون درلود. د مسابقو دا لړۍ به 2 اونۍ دوام وکړي. خبرونه مولا ساجی رادیو اوریدل. دا ساجی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12:15 یا اف ام 3.5 سپه دوام کوي. ساعت 8 بجې او 2 دقیقې شوې. د افغانستان حکومت په لوی اختر کې له طالبانو سره د اوربند پر اعلانولو خبر کوي. د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې نن د خپلواکۍ د جشن مراسم جوړیږي. په پاکستان کې د عمران خان حکومت ته ولې ځینې افغانان هیله مند دي؟
اوس چې د افغانستان حکومت باندې دا تور نشي د پوځیانو په واک رسېدلې ده، نو په دې اساس باندې ملکي حکومت به هم خپله پالیسۍ له نظامي حکومت سره برابروي.
په ترینکوټ کې خلک وایي له جګړې ستومانه شوي، اوربند او دایمي سوله غواړي.
دا ملک چې نور نه خرابوي، بس ته ډېر وژړول، ډېر وران کړل. د قلم جګړه چې سره وکړي
د افغانستان د خپلواکۍ د نهنوي کالیزې په مناسبت یو ځانګړی راپور لرو. دغه راز 2 اونیز پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالي شورا او د علماو شورا غړیو ته وویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه سلا مشورې روانې دي او خپل پریکړه به د هغو سپارښتنو پر رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. د افغانستان د علماو سراسري شورا او د سولې عالي شورا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت هم اوربند اعلان کړي. خو ښاغلی غنی وویل سوله د ملت یو لوی غوښتنه ده. د سولې د پروسې په اړه ملي اجماع هم شته. د په دې اړه د دینی عالمانو د فتوا او د ټولنې له بیلابیلو پرګنو سره د مشورتي غونډو یادونه وکړه. ولسمشر غنی همداراز ویل چې د اوربند په اړه د سولې د عالي شورا او د علماو د شورا د غړو غوښتنو ته درناوی لري، خو اوربند باید دو اړخیز وي او اصلي موخه سوله وي. ښاغلی غنی وویل دا به ونه مني چې د هیواد په یو برخه کې اوربند وي خو په نورو کې جنگ روان وي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د تیر اختر په مهال د اوربند د اعلانولو په وخت ویلی و چې دوی په هر اختر کې اوربند کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یوه ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ډیر ژر اوربند اعلان کړي.
حکومت آتش بس بررسی میکنه، شاید تا به زودترین فرصت ممکن اعلان خواهد شد.
شاه حسین مرتضوی په دیاره د جزئیات ولا ورکولو ډډه وکړه او وینا ویل چې حکومت دقیقا څه وخت اوربند اعلان پلان لري. خود جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوری پر ټوټر پرون لیکلی چې د اوربند اعلان په اړه بحثونه د شنبه پورې هم روان ول او حکومت بل ټولو شکل خواو سره تر مشورې وروسته خپل پریکړه اعلان کړي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پرون یو ور بیا ویلي چې غواړي د ده په وینا د افغانستان د اشغال د پای ته رسیدو لپاره له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. هیبت الله اخونزاده په یوه بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې له واشنگتن سره صادقانه سپینی او داسې مذاکرې غواړي چې نتیجه ولري. په دې بیان کې د افغانستان له حکومت سره د اوربند هیڅ ډول یادونه نه ده شوې. په افغانستان کې له طالبانو سره د حکومت له لوري د اوربند خبره په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په وروستیو دوو اونیو کې سلګونه کسان د خونړیو حملو قرباني شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په دشت برچې سیمه کې په انتحاري حمله کې د څلوېښتو زده کوونکو وژل کېدل تاییدوي. په بیان کې ویل شوي چې په دشت برچې کې په انتحاري حمله کې اوش پیت تنه زخمیان شوی ول. خو په افغانستان کې د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنز موقت اوربند په خلکو کې د دایمي اوربند د ټینګېدو هیله پیدا کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه د افغان شوزو شبکې او صلاح کنسرسیوم په نوم یوې ټولنې یوه تازه سروې کړې چې څرګندوي چې 90% هغه افغانان چې دوی خبرې ورسره کړي د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنز د دایمي اوربند ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې له وسلوالو طالبانو سره اوربند وکړي او کوونه کړي. په تیر کوچنی اختر کې د دواړو خواو ترمنځ د اوربند توت هرکلای خلکو کړی و. د افغانستان په حکومت د افغانستان ولسمشر وړم ورځ غزنی ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله او ویل چې وسلوال سخت دریځي د پاکستان له خاورې افغانستان ته راغلی ول او د غزنی په جګړه کې ګډون کړی و. خو د پاکستان لوی درسي جنرال قمر باجوه وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره د اسانچاو پر رامنځته کولو کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی او دا خبره سمه نه ده چې له غزنی څخه د پاکستانیانو مړي پاکستان ته انتقال شوي دي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې په پاکستان کې د عمران خان د حکومت له راتګ سره هیله شته چې د دوه هیوادونو په اړیکو کې بدلون راشي. د دوی په باور عمران خان پاوسته نږدې ده او اوس په پاکستان کې واک تقریبا یو لاس شوی دی. احمد شیبر په دې موضوع د سیاسي چارو د کتونکي مجیب المر نظر پوښتل دی او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې ده چې د عمران خان حکومت ته ولې کابل یو څه هیله مند دی.
مخکې چې وو دا د پاکستان سیستم دوه لاسه وو، هغه په دې معنی چې یو ملکي حکومت موجود و هلته یو نظامي حکومت موجود و. اوس چې دا د عمران خان په حکومت باندې دا ټول نه شته د پوځیان خو واک ته رسېدلی دی، نو په دې اساس باندې ملکي حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامي حکومت سره برابروي. نو په دې اساس افغان حکومت د پاکستان له پوځیانو سره خبرې کړي دي. دوی مذاکرات اوس هم جریان لري. دوی چې هیله مندي څرګندوي چې له پاکستان سره به روابط ښه شي، دلیل یې همدا ده چې اوس هلته ټول مسایل یو لاس شوي.
بله، لیکن ځینې څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان داسې توقع لري چې څومره چې د افغانستان جګړه وژدي شي هغومره به شرایط د دوی په ګټه تمامي شي. فکر نه کوي چې دا هم خپل سیاست دی چې افغانانو ته داسې نظر ورکړي چې عمران خان د پاو سړی دی، نو تاسو صبر وکړئ چې اوس به تغییر راولو.
نو پاکستان د 40 کاله دا کار کړی دی، او هغه څه چې افغان حکومت کړی هغه دا دی چې د کاغذ په مخې له پاکستان څخه مشخصا د پاکستان له پوځیانو څخه توافقات اخیستي دي. اوس فکر کوم هغه وخت رسېدلی دی د داسې چې کاغذ په مخ رااخیستي وي دا عملي کړي، او د عملي کېدو لپاره یې د افغانستان لپاره یو څه هیله مندي شته ده چې د عمران خان پر اتاک سره به
کله چې دا خپله پالیسۍ اعلانوي او حکومت اعلانوي نو کابینه تشکیل لري وروسته به اساسه پاکستان د همکارۍ قدمونه واخلي.
د افغانستان د حکومت ځینو چارواکو په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان تمه لري چې په دوو درو میاشتو کې به ځینې تغییرات راشي. آیا فکر کوي چې دغه تمه یې هم د عمران خان له راتګ سره ارتباط لري؟
ولا د دې نشته چې موږ د شي د تغیرات راشي، نو دا څر نه کوي چې دې د تامې مبنا شي. دا
د سیاسي چارو مبصر مجيب المارو.
جنگ ولک
سوله او ملي یوالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شارو سیدونکو ویل جګړې ستومانه شوې دي او په اختر کې دي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان د تیر کوچنی اختر په شان اوربند وکړي چې د لوی اختر له خپلوانو او کورنۍ سره په خوشیو تیر کړي. له ورزګان د اساسي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ترین کوټ شار د نورو ورځو په پرتله اوس خپل بڼه بدل کړي. په شار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوي او هر کس چې ګوري نو د اختر لپاره یې څه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي رانیولي وي. له جګړې د دغه ستوړو که څه هم زړونه ماتي، خو راتلونکي لوی اختر ته ډیر خوشحاله دي او تمه لري چې د تیر کوچني اختر په څیر به افغان حکومت او وسلوال طالبان اور بند وکړي. دوی که څه هم تمه لري، خو بیا هم له شکیلو خواوو غوښتنه کوي چې په لوی اختر کې دي اور بند حتمان وکړي، ځکه د دوی په خبره چې نور له جګړې ستړي سوي او هر څه یې ترې اخیستي دي.
نو باید طالبانو او د دې خوا د دوار سم د ویل دا چوربن وکي او د ایمي سول راسي نو د جنگ د پایټ کې شه دی.
یا پښتنه خمدا وایي به خي چې موږ به وایل چې لاس پنځله سره دی بوربن وسی اقتای دی وکي چې وربن وسی هر څو وخت کېږي و او راځي یو ساعت یو د کې هر څو نتی وربن موږ دونه خوشاله د چیر د درس کال ټول تکلیفونه چې دا وربن چې وسه ټول په موږ یری
وربن خو د افغانستان هر فرد ما په نظریه غواړي خوکوربن څوک وو.
دغه جګړه ځپلو د غراز د پخوا په تیر د دایمي سولې غوښتنه هم وکړه. دی ویل چې روانه جګړه د افغانانو په ګټه نه ده او ګټه یې بهرنیان وړي.
دا مرګ چې نور نه هر نه خرابې بس ته ډېر وژړول ډېر وران کړل. دا چې دا وطن نور چې جګړه د ټول افغانان ستړي دي. نور غواړي چې خپل وطن کې مو امن راشي، سولې راشي، غواړي چې قلم پورته کړي، د قلم جګړه دې سره وکړي.
د دې تر څنګه د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو هم لوی اختر ته د اوربند تمه شولې او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
سات اته بجیاو اتلس دقیقې شوې. په یاد لري په دې خبرونه کې د خپلواکۍ د نه نیویمې کالیزې په مناسبت یو ځانګړی راپور هم لرو او د خبرونې دوهم نیمایي مو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړی ده. تاندې څنګه یو حقیقت سره خو اوس په نوریاس نوري څخه سره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
پر غزنی د وسلوالو طالبانو بریدونه یوازې پر ځانی او مالی زیانونو پورې نه محدودېږي. اکانومست مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې پر دې موضوع تمرکز کړی او لیکي د غزنی ښار چې نفوس یې 250,000 دی اوسیدونکي تر اوسه د وروستیو جګړو د قربانیانو ښخولو ته دوام ورکوي. د هغې جګړې چې د ملګرو ملتونو په وینا د 110 او 150 ترمنځ ولسي خلک او شاوخوا 100 سرتیري او پولیس پکې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ته هم د په سلګونو تلفاتو د اوښتو خبره شوې. پر دې سربیره د طالبانو نو په پراخو بریدونو کې په ښار کې ډېری دولتي ودانۍ هم ویجاړې شوې دي. خو اکانومست مجله لیکي اصلي گزار د ځاني او مالی تلفاتو نه، بلکې د افغانستان پر حکومت چې طالبانو په دې برید سره د هغه حیثیت او ولتیا تر پوښتنې لاندې راوسته. د اکانومست په لیکنه طالبانو مخکې هم د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره نیولی و او پر فراه ښار یې هم سخته حمله کړې وه. خو د غزنی د حملې توپیر په دې کې دی چې د غزنی ولایت د کابل دروازې ته نږدې پروت او طالبانو غوښتل چې په دې حملې سره وښیي چې هر کله او هر ځای چې غوښتي وي حملې کولی شي. مجله د کابل وروستۍ ځانوژونکې حملې او تلفات ته هم اشاره کوي او لیکي له دغه تیاره وضعیت سره سره که طالبان لکه د تیر کم کې اختر په څیر په لوی اختر کې هم موقت اوربند اعلان کړي، د سولې هیلې به بیا راوټوکېږي، ځکه له مخکني اوربند سره په افغانستان کې د سولې لرلید په اړه ډېر خلک هیلمند شوي وو. بزنس انسایدر خبرونه د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو موضوع ته پام اړولی او لیکي د بلک واټر د خصوصي امنیتي کمپنۍ مؤسس اریک پرنس هڅه کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته قناعت ورکړي چې دغه جګړه خصوصي سکتور ته وسپاري. پرنس چې یو میلیارډر دی وایي باور لري چې د افغانستان لانجه د 2000 اجیرو سرتیرو او 3.5 میلیارډ ډالرو پانګونې سره هواریدای شي. په داسې حال کې چې امریکا له 2000 لومړي کال راهیسې پر دې جګړې 514 میلیارډ ډالر لګولي او اوس هم په دې هیواد کې 15000 امریکایي پوځیان او 10000 قراردادیان حضور لري. د بزنس انسایدر خبرونې په لیکنه پرنس تیر کال د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو وړاندیز وړاندې کړی و چې د هغه وخت دفاع وزیر جیمز ماتیس ورسره مخالفت کړی و. له دغه وړاندیز سره اوس هم ډیر امریکایي چارواکي مخالف دي او پر دې سربیره په افغانستان او عراق کې د بلک واټر بدې سابقې ته په پام سره اکثره افغانان هم د دې مخالف دي چې دغه جګړه د خصوصي او هغه هم بلک واټر ته وسپارل شي.
مخکې تر دې چې د افغانستان د خپلواکۍ د نه نیویمې کالیزې په اړه ځانګړی راپور در واورو، د آسیایي لوبو په اړه یو لنډ راپور خپرو. په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال آسیایي لوبې پیل شوې. د آسیایي لوبو د پیل مراسم د اندونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې ترسره شول. په دې مراسمو کې پرون د اندونیزیا ولسمشر هم ګډون درلود. آسیایي لوبو دا لړۍ به دوی اونۍ دوام وکړي. د موضوع تفصیل واورئ.
د 2013 میلادي کال په آسیایي لوبو کې له آسیایي هیوادونو څخه په 30 ورزشي برخو کې ورزشکاران ګډون لري. په جاکارتا کې پرون د آسیایي لوبو په پیل کې د ولسونو پریډ د افغانستان ورزشکارانو پیل کړ. تقریبا 1500 نڅاګرو چې د اندونیزیا د مختلفو سیمو ملي جامې اغوستي وې، مخکې تر دې چې د افغانستان ورزشکاران پر سټیډیوم پریډ پیل کړي، د نڅا پروګرام ترسره کړ. کله چې د شمالي او جنوبي کوریا ورزشکاران د خپل بیرغ سره پر سټیډیوم تیرېدل، په سټیډیوم کې خلکو په چکچکو او نارو بدرګه کړل. د دواړو کوریاګانو زر ورزشکاران په سپین او آسماني یونیفورم کې لاس په لاس په سټیډیوم کې تیر شول. په دې مراسمو کې زیاته هڅه شوې وه چې د اندونیزیا فرهنګ خلکو ته وروښودل سي. د لوبو د پیل مراسم د جاکارتا ښار په بونګ کارنو لوبغالي کې ترسره شول چې تقریبا 240000 کسان د نندارې لپاره پکې راغونډ شوي ول. د رپورټونو په حواله له 45 آسیایي هیوادونو څخه 18000 ورزشکاران او ورسره ملګري چارواکي او روزونکي اندونیزیا ته تللي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله زرګونه هنرمندانو پرون مختلف پروګرامونه جوړ کړي ول او د اندونیزیا د مختلفو توکمونو د فرهنګي ارزښتونو څرګندونه یې کوله. اندونیزیا تر 2.8 میلیون زیات نفوس لري. اندونیزیا د وګړو د شمیر لپاره د نړۍ تر ټولو ګڼ مېشتي اسلامي هیواد دی. اندونیزیا په آسیا کې د فرهنګي تنوع او سوله خوښونکو ولس په خاطر هم مثال بلل کیږي. په هغه هیواد کې لسګونه مختلف قومونه ژوند کوي. د 2013 میلادي کال د آسیایي لوبو د تنظیم د کمیټې مشر اریک توهیر اسوسییټډ پرس ویلي، موږ غواړو چې د خپل هیواد د مختلفو توکمونو فرهنګي ارزښتونه خلکو ته ښکاره کړو او خپل انساني ارزښتونه ولمانځو. آسیایي لوبې اول وار په 1951 میلادي کال کې د هند پلازمېنه نوې ډیلی کې ترسره شوې وې. آسیایي لوبې په 4 کلونو کې وار کېږي. وروستی وار جنوبي کوریا د دې لوبو کوربنه وه.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د زمری اسد 28مه نیټه ده چې د افغانستان د خپلواکۍ له نه نیویمې کالیزې سره برابره ده. هر کال دا ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لمانځل کیږي او سږکال هم په یو شمیر ښارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. تاریخ پوهان او لیکوالان وایي د هیواد په تاریخ کې د یو برخلیک ټاکونکې او مهمه ورځ ده. یوسف خان زادران د زمری د میاشتې د دې نیټې په اړه یو راپور چمتو کړی.
د خپلواکۍ کلمه چې اوریدلې هر انسان ته د ارامتیا او ملکیت احساس ورکوي. د افغانستان خپلواکۍ هم د 1299 کال د زمری د میاشتې په 28مه نیټه اخیستل شوې ده. غازی امان الله خان له نن نه 99 کال پخوا د وخت حاکم برتانیا حکومت څخه خپلواکۍ ترلاسه کړه او افغانانو ته یې نوې هیلې ورکړې. لیکوال عبدالغفور لیوال وایي د خپلواکۍ دا ورځ په دې وروستیو کلونو کې نوې پړاو ته داخله شوې چې د ځوانانو لخوا یې تود هرکلی کیږي. د ټینګار کوي چې افغانستان نوې نسل او ځوانان باید د خپلواکۍ د څرنګه اخیستلو له مبارزو درس واخلي او د خپل هیواد د پرمختګ او بسیاینې لپاره د پیاوړې قوې په توګه ترې استفاده وکړي.
استقلال یو فرصت دی خپل په خو د ودریدو لپاره مونږ خپلواکي ولرو د هغه څخه باید ګټه پورته کړو د خپلو اوبو د خپلې ځمکې د خپلو قانونو او د خپلو ارزښتونو څخه باید دا په خپل لاس او په خپله بشري قوه په خپل عقل او په خپل علم داسې یو افغانستان داسې یو پیاوړی افغانستان رامنځته کړو چې بیا څوک زمونږ دغه خپلواکۍ او دغه ملي ارزښت ته په کږه سترګه ونه ګوري او هغه زیانمن نه شي کړی.
امان الله خان د افغانستان د ازادۍ غوښتونکی شاو د سلطنت د پیل له وخته د افغانستان خپلواکۍ د پروګرامونو په سر کې نیولې و. افغانانو درې ځله له انګریزانو سره سختې جګړې وکړې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ لومړۍ جګړه د 1939 څخه تر 1942 کلونو ترمنځ، دویمه یې د 1948 څخه د 1980 کلونو ترمنځ وه چې د افغانانو په ګټه تمام شوې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ درېیمه جګړه هم د 1919 میلادي کال د مئی په میاشت کې پیل او د اګست په میاشت کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیا اعلان پای ته ورسېده. د 1299 لمریز کال د زمري د میاشتې په 28 نیټه چې د 1919 میلادي کال د اګست میاشتې له 19 نیټې سره برابر ده، انګریزان د تاړ شول چې د افغانستان د خپلواکۍ هوکړه لاسلیک کړي. د ازادۍ له اعلان وروسته خلکو ته په وینا کې شاه امان الله خان په هیواد کې د ښوونې او روزنې په پراخېدو ټینګار وکړ. وی ویل چې یو بېسواده هیواد نشي کولای آزاد واوسي. د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې د خپلواکۍ د افغانانو په ډیرو هڅو او منډو ترډو ترلاسه شوې ده. له دې سره د افغانستان ژغورنې د ملي جبهې مشر او جهادي مشر صبغت الله مجددي په دې باور دی چې د افغانستان ازادي ساده نه ده ترلاسه شوې او باید په سختو حالاتو کې وساتل شي.
نن د ټولو غازیانو ورځ ده. افغانستان خپلواکۍ په اسانه نه ده ترلاسه شوې. په دې کې وینې تویې شوې، قربانۍ ورکړل شوې او دا د هیرولو نه ده.
خدای وای چې له بده مرغه ځینې بیا نن سبا غواړي چې د افغانستان ازادي ستونزو ته یوسي. باورونه دا دي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د شاه امان الله خان هڅې نه هېرېدونکې وي او باید خوندي وساتل شي. د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په خبره که څه هم د امان الله خان له اصلاحي پروګرامونو نږدې یوه پیړۍ تیریږي، خو لا هم عملي شوي نه دي. د چارو کارپوه ودیر صافی:
بعد از رفتن امان الله خان با او پروگرام اصلاحی که
هغه اصلاحات چې امان الله خان غوښتل هغه په شلمې پیړۍ کې و، خو اوس یې وشتمه پیړۍ ته ورسېدو، خو لا هم عملي شوي نه دي.
د نوموړي په خبره دا چې د امان الله خان پلانونه له ننګونو سره مخ شول، لامل یې ډېر ژر د اصلاحاتو پیل کول و. د ښاغلي صافي په خبره له یوې خوا په افغانانو کې د زده کړې کچه کمه وه او له بل پلوه بهرنیو هیوادونو د امان الله خان پر ضد منفي تبلیغات شروع کړل چې له کبله یې د نوموړي نظام نسکور شو. بلخوا د افغانستان سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې باور دی چې شاه امان الله خان په سختو شرایطو کې خپلواکي بیرته واخیسته، خو 99 کال وروسته اوس بیا افغان ځواکونه د حاکمیت د ساتلو لپاره جنګیږي. خو د دغو جګړو سره سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د ورځې په مناسبت ځانګړې تیاریانې نیول شوې دي. په دې ورځ د سترو ښارونو ظاهري بڼې بل رنګ اخیستی، د هیواد د بیرغ څخه نیولې بیا د ډلې ډلې ګرځېده او وطنونه ځای ځای لیدل کېږي. یو له هغو ښارونو څخه چې دا ورځ پکې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېږي د جلال آباد ښار دی. په دې ښار کې د غازي امان الله خان مقبره هم واقع ده. خو جلال آباد په دې وروستیو کې د سختو خونړیو پیښو شاهد و. اوس پوښتنه دا ده چې دغو نامنیو آیا د خپلواکۍ د ورځې پر ویاړلو او نمانځلو اغېز نه دی کړی؟ د ننګرهار ولی حیات الله حیاتی پاړه ازادي راډیو ته وویل:
څومره چې زه تر اوسه وینم، الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ، د شاه امان الله خان غازی تصویرونه، د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر رکشو باندې، په دکانونو باندې، حتی د شپې د خوانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي، ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو ډولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډېږي، تر څو ښاریانو ته او د ښاریانو سره او د ننګرهار د اوسېدونکو سره
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځې د نمانځنې په خاطر په ټول هیواد کې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هیلمندي ښیي چې د خپلواکۍ د ورځې مراسم په امن فضا کې ترسره شي.
تدابیر اتخاذ شده، آمادگی های لازم گرفته شده.
د خپلواکۍ د ورځې د منځلو د جشن لپاره امنیتی پلان جوړ شوی. سر لنن امنیتی ځواکونه په لومړۍ درجه اسارات کې دي او خلک کولی شي په ډاډه توګه جشن کې ګډون وکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 99 کلیزې څخه داسې وخت یادونه کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جنگ جګړې دوام لري، تر دې چې په 2003 میلادي کال کې د دغې ورځې په ویاړ د جشن په مراسمو وسلوال حمله وشوه. که څه هم له دې حملې مخکې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په مناسبت مراسم په رسمي ډول او د نظامي قطو په تشریفاتو ترسره کېدل، خو له هغې وروسته د حکومت په کچه د دغې ورځې نمانځل یوازې د څلورو دیوالونو ترمنځ پاتې دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د همدې ځینو مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالی شورا او د علماو شورا کډیو ته ویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند پاړه سلام مشورې روان دي او خپل پریکړه به د هغو سپارښتنو پر وړاندې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان 99 مقالی زلمانزل کیږي. د پروان والی فضل الدین عیار د خپل پولیسو په تشکیل کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې نن په کابل کې مسابقه کوي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون شنبه د خپلې کابینې مهم وزیران معرفي کړل او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل نورد استریم 2 د پایپ لاین له بشپړېدو سره هم اوکراین باید اروپا ته د ګازو په صادراتو کې مهم رول ولوبوي. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هر کال هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګي څخه فارغيږي د کانکور امتحان ورکوي چې یو لوی شمیر په دې امتحان کې بې نتیجې کیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ول زده کوونکي په کانکور کې ناکامیږي او هغوی چې غواړي په دې امتحان کې کامیاب شي کوم خبرو ته باید پام وکړي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
ځینې ناسالم بوختیا ویلري
دا اول ګام د ناکامۍ ده چې دوی وایي که بیا موږ به نتیجه پاتې سو. ولې به نتیجه پاتې سي؟
سم انتخاب د سم پارچې حل سره چې زمي مشي ښه نتیجه ته رسوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1396 پر 1399 کلونو د کانکور پایلې اعلان کړې. په دې امتحان کې چې 1,45,509 تنه زده کوونکو ګډون کړی و، 6,015 تنه د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو، 2,499 تنه نیمه عالي تحصیلي موسساتو او 6,803 تنه خصوصي موسساتو ته کامیاب شوي. خو تر 9,000 ډېر زده کوونکي بې نتیجې شوي دي. هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي د بېلابېلو عواملو له کبله یې خپل درسونه په سم ډول نه دي تعقیب کړي او په همدې سبب د ژوند په یوه مهمه مرحله کې یې له ماتې سره مخ شوي. دا نورستان اوسیدونکی احمدین سونړی یو له دغو زده کوونکو څخه دی.
کانکور ته ما سمه مادګیم نیولې نوات هغه خلک خودل د چې ګوري اوس په میاشتو میاشتو ورته پراته کتابونه مخ یوه ورقه اړی بله ورقه زور او زیر باندې ګوري. موږ بېخي هغه ورقه د کتاب د مخه نم ګردم پاک نه کو، بېخي هغه نو کتاب مخ بېخي موږ واسکلی نو همداسې اټکلي راغلی او بیا امتحان ته کېناستنو.
د لوګر ولایت اوسیدونکی فرید احمد طوفان بیا وایي زده کوونکي د ښوونځي په وروستیو کلونو کې په ځینو داسې مسایلو ځان مصرفوي چې دوی له درس سره ګرځوي او هماغه وي چې په کانکور کې هم بې نتیجې شي.
ځینې ناسالم بوختیا وی لري چې یا خصوصا په کلیوالو سیمو کې د ځینې وسلوالو ډلو سره دوی ګرځي را ګرځي دغوی سره بوختي، یا ځینې نور تفریحي بوختیا وی لري چې مثلا یا په کرکټ کې بوختي، یا مثلا موبایل کې اخته تر ډیره گیمونه کوي، په فیسبوک کې لګیاوي، یا مثلا د شپې تر ناوخته پورې ټلویزیون ته ناست وي، سریالونه ګوري، فلمونه ګوري. ما ډیر کله کتلې په خپل ټولګي کې چې د ښوونځي د ازموینې وخت دی، هغه د ازموینې په ورځ ډیرې د سالکان مالیدلې په ما خبره دوی ته نه معلوم چې مونږ نن کوم مضمون امتحان ورکو یو لبل نه پښتنه کې نن څه شی مضمون لرو تر دې حد پورې دوی دومره بې پروا بې تفاوت دي
نور محمد فرحت بیا د زده کوونکو په وړاندې یو شمیر نور ستونزې را مخته کوي چې په وینا یې په کانکور کې دا دوی د ناکامۍ سبب کیږي
د امکاناتو نشتون د امکاناتو نشتون په دې معنا ده چې مثلا هغوی ته په مکتبونو کې مسلکي استادان نشته یا د هغوی لپاره یا هغه امکانات چې مثلا کتابونه د هغوی لپاره نه دي برابر شوي په پوره اندازه هغه ته نه دي رسېدل شوي او هغه لابراتوارونه چې مثلا په عملي کارونه هغه سرته ورسوي هغه امکانات د هغو ته نه دي برابر شوي
په کانکور کې د زده کوونکو د ناکامۍ یو بل لامل د کانکور د مسایلو په اړه نه پوهېدل دي زده کوونکي وایي دوی ته په ښوونځیو کې د کانکور په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي خو د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت نجرابی بیا دا خبره نه مني
په ټول افغانستان کې دا پروګرام موجود لري او زده کوونکو ته د کانکور په اړه معلومات ورکول کیږي دا چې کوم سوالونه راځي او څنګه انتخاب وکړي ورښودل کیږي عملا دا پروګرام شته او د معارف وزارت لخوا عملي کیږي
خو امرالله انداز چې سکالې د کانکور امتحان ورکړی د پوهنې وزارت د ویاندې خبره ردوي
په مکاتب او په ښوونځیو کې دا معلومات هیڅ نه ورکول کیږي زه چې د امتحان صحنې ته نه وتلم هلته زه نه پوهېدم چې دا اول به انتخاب کوم اول به سوال لوم چې به کوم هلته بیا استاد تشریح کړو هلته بل ملګرو نه بشانه پوښتنه وکړه چې دا څه رقم کیږي په ښوونځیو کې دا معلومات نه ورکول کیږي
هغه زده کوونکي چې په کانکور کې بې نتیجې کیږي ډېرې د کورنۍ په فرمایش یا خپل نور له درسونو سره رابطه پرې کوي او د یوه کار په لټون پسې ګرځي خو د کانکور د تیاری استاد سمیع الله نصرتیار احمدزی په دې باور دی که دا زده کوونکي هڅه وکړي په دویم ځلې د کامیابېدو چانس شته
هغوی باید خپل درسونه داسې جوړ کړي فرض مثال دغه مونږ څلورویشت ساعته لرو اته ساعته باید مکمل کار وکړي چې هر کار وي په اته ساعته کې خلاصېږي اته ساعته خوب وکړي او اته ساعته درس وایي ښه منظم رسېږي دوی په خپل درسو باندې څلورویشت ساعته پوره کیږي نو دوی باید مخشوش ونه شي دوی باید داسې مایوس ونه شي چې والا یو کال مونږ بې نتیجه پاتې یو دا دویم کال کې که بی نتیجه پاتې سو بیا به څنګه وکړو نو دغه خبره چې دوی کوي دا اول ګام د ناکامۍ ده چې دوی وایي که بیا مونږ بی نتیجه پاتې سو ولې بی نتیجه پاتې سي هغه کس چې هم مکتب ته ځي هم اول نمره د خپل صنف ده هم کار کوي هم درس وایي هغه کامیابیږي ته به مالجوي کې نو دوی باید خپل زحمت وباسي دوی هم کامیابیږي خو داسې نه ده چې هغه تب کې کامیابیږي هغه سره دوه خولې وي دوه سر وي چې په عین زمان کې دوه مضمون درس وایي او دې سره یو ژبه وي یو خوله وي یو مضمون وایي ټول کامیابیږي خو منتا چې یو سیستم ولري یو منظم تقسیم اوقات ولري درس دپاره کامیابی دی سي هیڅ مشکل نشته
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ
دا چې ولې زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې کیږي دوی د امتحان په مهال کومې تیروتنې کوي او که زده کوونکي غواړي د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي کومو ټکو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت د امتحاناتو د عمومي ریاست له مشر پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته راپولم
یو ښکاره دلیل دا ده چې درس نه وایي یعنی هغوی ډېر احتمال دا شته چې بې نتیجې شي نور کوم تخنیکي اړخونه دي چې مثال دوی د سوالونو د حل کولو په وخت کې هغو ته پام نه کوي او هغه سبب کیږي چې دوی بې نتیجې شي
یو دلیل دغه دی چې دوی چې ښه پارچلی ښه انتخاب نه کوي بل دلیل یې دغه دی چې کله چې په کتابچه کې کوم سوال دوی حلوي او هغه غواړي چې انتقال یې کړي ځواب پاڼې ته په هغه سمه بڼه یې نشي انتقالولی سوال د کتابچه کې ټیک کې پنځم سوال کله چې رسوي ځواب پاڼې ته څلورم سوال کې ترې تور شي او بل د رواني حالت هم پازمنه باندې ډیر تاثیر لري ک یو دو طلب یا یو زکریا له زکونکې په قوی مورال باندې ازمنه تران شي متکی په ځان نیوي او هغه ټول رواني فشارونه سر نه لري کړي نیوي او ډیر مطمئنه سنې تران شي کله د هټه یو دو طلب ورسوي چې سم ځواب نشي پیدا کولای
لاړې زکونکو سره چې موږ خبري وکړي هغه د غیوستونځ یاد کړ چې دوی ته مخکې له کانکور څخه په ټولګیو کې د کانکور په اړه ډیر معلومات نه ورکول کیږي دوی ته باید څنګه دغه معلومات ورکړل شي
تاسو چې موږ ته متوجه دي لوړ زده کړو وزارت ته، لوړ زده کړو وزارت د مغلمړی او شیبونه چې یو زکون کې دولسم ټولګي غواړي چې لوړ زده کړو ته لار عمومي د شمول لپاره یو ځانګړی فورم ورکوي. همدغه فورم په شا هم دوی لپاره هغه لارښوونې ذکر شوي دي چې اړتیا یې ده په امتحان کې باید هغه پام کې ونیسي. همداشان دې سره یو ځانګړی بل لارښود هم ورکول کېږي چې د کانکور لارښود په نامه باندې یادیږي. په هغه کې ټول جزئیات د کانکور د انتخاب، د کودرشتې، د کتابچې، د ځواپاڼې، د هر څه ورته تعریف شوي دي.
یعنې تر اوسه پورې د پوهنې وزارت سره ستاسو په دې برخه کې څه همغږي شته ده چې د زده کوونکو د پوهولو لپاره ځینې کارونه په ټولګي کې وکړي؟
دا خپل ادارې پورې تړاو لري. دا ځانګړی اداره د مستقل اداره د معرف وزارت د خپل د طالبان لپاره دوی خپل پروسیجر لري چې څنګه باید کار وکړي. موږ له خوانه هغه څه چې په کار دي موږ کړي دي. معرف وزارت هم په کار دي چې په دولسم صنف کې د ما وړاندیز دی که مثلا ته منلو وړ وي په دولسم صنف کې د اقل د څلور میاشتنۍ ازموینې وروسته که دوی یو ساعت درسي ورکړي د کانکور لپاره، اول ته د هغه مسلکي ښوونکو لخوا لارښوونه ورته وشي، د به پایله باندې مثبت اغېز ولري.
انتخاب یو بله مسله ده. که چېرې زده کوونکي غواړي داسې انتخاب وکړي چې دوی ښه نتیجه ترلاسه کړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
که 50% دوی هغه زده کړه پوهه دې نتیجه ټاکي، 50% هم انتخاب ټاکي. سم انتخاب د سمې پارچې حل سره چې زمینه شي ښې نتیجې ته رسوي، او نه سم انتخاب او سم حل د کتابچې بیا هم دوی غلط نتیجې ته رسوي. متاسفانه د موږ په ټولنه کې انتخاب له کور راځي، او بیا چې کله داوطلب پارچه حلوي پرته له دې نه چې په دې فکر وکړي چې ما څومره سوالونه حل کړي دي، مغ د کور انتخاب کې رسوي.
نو مثال یو زده کوونکی دی، هغه غواړي طب ته کامیاب شي یا حقوقو ته، خو هغه دومره سوالونه حل کوي چې هغه اقتصاد ته کامیابېدای شي. د ده د خوښې پوهنځی خو اقتصاد نه ده، نو ضرور ده چې دی باید اقتصاد انتخاب کړي.
څوک چې طب غواړي هغه به قوي هوډ غواړي، هغه باید په دې باندې مطمئن شي. 160 سواله چې ماته راځي، او نو 160 کې حل نه کوي، 950 خو باید حل کړم، حداقل 150 خو باید حل کړم، 350 خو باید حل کړم. او که دې نه حلوي نو باید ځانته دویم انتخاب هم ولري، دریم انتخاب هم باید ولري، چې باید دوام او دریم انتخاب داسې پنځه انتخاب کې چې که طب نه خطا کیږي پنځه ته لاره پیدا کړی شي. دا طلب چې کله وایي چې ما 140 سواله اطمینان لرم چې حل کړی مې دي، د انتخاب 130 شونه وکي، ځکه موږ خپل په دغه خپل اطمینان باندې کله غولېږو. موږ هغه څه چې وایي چې موږ 130 حتمي حل کړي دي، هغه 130 حتمي نه وي، کېدای شي 130 حل شوي وي. د انتخاب 150 نه کوي، خو کتابچه 130 راوځي، بنان څه چې غواړي هغه تلار نشي پیدا کولای.
یعنی اول باید سوالونه حل شي بیا انتخاب وشي.
اول باید سوالونه حل شي، د سوال مطابق بیا ځان ته حد وټاکي. نو په دې خاطر باندې دغه ناسم انتخاب 204 نه یو باندې موږ ساکل به نتیجه لري چې واجد شرایط میلان ک دلیل دغه دی چې د په 204 نه یو نمبر باندې خو نور 15 تم لري سله، خو د ناسم انتخاب چې تپ 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 بل اخر وته په املار پیدا نه کړل او په دغه نمبر باندې به نتیجه پات شو.
ځینی زده کوونکي کانکور یو چانس ګڼي، وایي څلور ځواب پوښتنې دي بس نه ښه کوي، خامخا به دا صحیح راوځي، موږ به کامیاب شو. آیا کانکور یو چانس دی؟
زه په دې عقیده یم چې کانکور نور چانس نه دی. کانکور مطلق په پوهه پورې تړلی دی. که څوک پوهه ونه لري او آمادګي ونه لري د کانکور لپاره، د ښوونځي دوره یې ښه نه وي تېره کړې او ښه پوره آمادګي ورته ونه لري، په هیڅ صورت نور له دې وروسته به لوړو زده کړو ته د چانس لاره پیدا نه کړي، ځکه کانکور شفافه شوی دی، پاک شوی دی. دلته فقط استعدادونه دي چې رقابت کوي.
وروستۍ پوښتنه دا ده که یو زده کوونکی غواړي په کانکور کې ښه نتیجه ترلاسه کړي، کومو ټکو ته باید متوجه وي؟
یو خو خپل آمادګي ده چې باید مطلق آماده واوسي ازموینې ته، بل رواني غښتلتیا ده چې باید رواني په لحاظ باندې ډېر حاکم وي، په ځان باندې د امتحان تر تاثیر او تر استرس لاندې رانشي، خپل اخلاقي جرأت باید ولري، د خپل وخت نه باید په پوره توګه په سمه منظمه استفاده وکړل شي، د ستونزې په وخت کې په هغه آزاد فضا کې له استاد سره خپله تخنیکي پوښتنه د مطرح کولو جرأت ولري، د کانکور تخنیکي اړخونو نه مخکې لیدنه چې کانکور ته راشي باید کافي معلومات ولري چې زه چې ځم د کوم ځای نه باید پیل کړم، څومره وخت ورته لرم، ځان څنګه وخت سره عیار کړم، په آخر ما اول کې کوم کار باید وکړم، په آخر کې باید کوم کار وکړم. دغه تویش چې ولري فکر کوم چې دا د کامیابۍ راز او ښه انتخاب ولري.
کانکور کې د کامیابیدو لپاره په سم ډول د خوندزي درسونه ویل او د دې پروسې په اړه لازم معلومات ترلاسه کول هغه څه دي چې د زده کوونکي په کامیابی کې ډېر رول لري. هغوی چې بې له تیاری د کانکور امتحان ته ورځي داسې وي لکه یو سرتیری چې د جګړې میدان ته بې وسلې لاړ شي. دا ډېر کم احتمال لري چې دوی دې بیرته ژوندي یا کامیاب راوګرځي. اوریدونکو دا وه د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډېرې شوې دي. افغان حکومت وایي له خپلو ټولو امکاناتو په استفادې به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو په ټینګار سره دا خبره کړې چې غواړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه هم راپورونه خپاره شول. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې امریکایي ډیپلوماټانو د طالبانو له استازو سره څو ځلې په قطر او ځینو نورو ځایونو کې له یو بل سره کتلې دي، خو تر دې دمه د دغو لیدو کاتو په اړه زیات جزئیات نشته. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستیو پرمختګونو او هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدماچ یماماتو سره ځانګړي مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much sir for your time.
Thank
just
you
to discuss
much. I really appreciate this.
Yeah. Just to discuss
the afghanistan par da malgar milatuno zangade astaze manan lade che mungta waqt raklo so pa afghanistan ke da sole da proses da rusyo parmaghtaguno pa lata sara khabari ulor gwaram da urban la masale che pa 13 akhtar ke usho khpal bahas pail kram تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابر کړې ده؟
دیس ډیولپمنټ هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی تھنک دټ دی ریسنت ترند از ان پرېسیډنټډ اند اولسو ویری ویری پوزټیو. آی تھنک وی هاف ټو لوک ات د هول رینج اف
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. قربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله له افغان ځواکونه په غیږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستې، چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري. او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
Called Kabul Process Meeting on Peace, and this is supported.
Yeah, the main problem is there that Taliban
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
نیګوشیټینګ ټیبل.
یو رایټ اباوت اسکینګ دټ کوېسچن. یو سی دټ کابل پروسس میټینګ اف فبروري دټ وان مور ثینګ.
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه.
نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیواله ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خود علماء کنفرانسون تا دا طالبانو جواب ډیر منفی و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دیس از دی ریالټی اف دی کانفلیکټ، دیس از دی ریالټی اف هاو پیپل سی دی سچویشن.
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that
همدا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو، طالبانو چې لډیره وخت له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله، دوی خپل لمړنۍ هیلې ته رسیدلي دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبرې چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو څه ډول ارزوي؟
وی هاف ټو لوک ات واټ طالبان ایز سینګ، رائټ؟ بټ طالبان ایز سینګ دټ دیس کانفلیکټ ایز دټ بټوین واټ دی کول دی اوکسپایرز او دی انټرنیشنل کمیونټی.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې موږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلې دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه وی جړون کې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، ان د طالبانو په ګټه هم نه چی شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کې خودل شي او هغوی راضی شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروری ده ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
It is said that the peace process is not something easy. Yeah. This is a very complicated process, and because right. Pakistan and Iran and some other regional power they are involved.
La kasaranga che vel shwe da afghan sole process pechale da Pakistan Iran aw da sim zin nur hewaduna ham pa da process ke khkel di kasa ham afghan hukumat hat ukra che sim zaj par amans takri kho baryale na sho no da afghanistan khalak aw da nazar khawandan wasl yunama saha che da malgaro millatuno astazitob kawi pa afghanistan ke da tabaqul ri che په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او د سیمه هیوادونو په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته واڅوي. که تاسو دا وایئ چې یوناما د سولې په دې برخه کې کوم ډول رول لوبولی شي؟
This is our ultimate objective here, to stay in Afghanistan and working with the Afghan people and Afghan governments. It's written.
په افغانستان کې د یوناما منډیټ او یا هدف دا دی چې له افغانانو سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تګلاره کې هم لیکل شوې، خو مسله دا ده چې موږ څنګه په اغیزمنه توګه دغه مرسته کولای شو. موږ هڅه کوو چې د شخړې دواړه خواوې، چې افغان حکومت او طالبان، دې خبرو ته حاضر شي. تازه بیلګې د کابل پروسې کانفرنس و چې د افغان حکومت په غوښتنه مو جوړ کړ. البته چې له موږ څخه ونه غوښتل شي، موږ نشو کولای دا ډول کانفرنسونه جوړ کړو،
خدا کابل کنفرانس مو د افغان حکومت په غوښتنه جوړ کړ چې پایلې ډېری خېوي. د افغان سولې په اړه نړیواله ټولنه یوې اجماع ته ورسېده. په دغه کنفرانس کې ولسمشر غنی طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې ټولو ترې خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې موږ به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالې ټولنې خپل فشار وساتو او تر څنګ به یې له ټولو اړخونو سره که هغه طالبان وي، افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه وي، خپلو کتنو ته دوام ورکړو.
We don't have any special prejudiced positions. We try to talk to everybody and we try to listen to everybody so that we can help the process from an objective, impartial point of view.
سر دے